تیر کال د دې ولایت په کچا څخه باندې څلوېغ تنه شات تولید شوي وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې د آب هوا خرابوالي له کبله څخه باندې شل تنه شات تولید شوي دي.
د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو تر څنګ د سیج، سنځلې، سپیلني، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
یو شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. نور تفصیل له اسمت ساروان.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 نیټه ویلي وو غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کور ته ستانه شي. میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي: جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه له پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز روزپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستي چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. روزپاڼې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د روزپاڼې په وینا د 22 کلن جواد چې د پوهنتون یو محصل دی او د ده دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیره کړې، ژوند تر بل هر وخت لازیات خطر سره مخ دي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کوند د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا د دارېدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی، څه خبره ده؟ نسندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو ته ډېر مننه، تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلی او جړل بمې ما بغه مسلس پکې.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په وریښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لنرخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د نور نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوا و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شاندل شاندل املوکان دي. څه کال د انار بیخ خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو د پونځ دولې تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیارلس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو. دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړوونکي به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرا نه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندر بند د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندر باغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو سبې برخې و ماشومان کتابونه نه درلوله، نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو د اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 15 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادی مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادی مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی کتابتون کې موږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړې موږ کتابتون کې موږ
او لګتا څو ویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وته وانی دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داس یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژوب جوړ کړي چې په پارسي کې سولې ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د سولې څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټا ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي، او بیا یو رجسټریشن فارم لرو چې هر څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو دا لیکو، هم د کتاب ده هم د نوموړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره دی، د مطالعې لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي؟
ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري، چې سیاسي برخه مطالعه کوي، خو بیا فرق لري. بعض ملګري په مختلفو پوهنځیو کې وي، هغه بیا خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یوه عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې جی پټاو کیږي، په مدرسه کې جی پټاو کیږي، په پاتیا دیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی، او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونی کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحه مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړ سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ یې راټول کړو، او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه، ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتذله شاعري انتخابي، او موسیقي ډیر هغه د ابتذال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتذال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسالې دوی دي. یو ګناه د ولستا، او بله ګناه د خپل د اهل د هنر، خپل د سندرغاړو، د نوازنده، د خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وي، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي، دا علمي زده کړي موسیقي. ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په د خپل سندرو سب چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بېلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نو سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به آواز به سوره وته ویشته سندرې مو، شعر به چخنه ورته ویدا شعر مو، موسیقي به چروغه نه ورته ویشته ته بخي، حتی بخي به پرې خودونه بغزه کی. نو د کار سندرغاړي او څو نفر او څو سړی چې هغه سندرې ویلې هغه به خوند الله وسم روندې پاتې هم زهر خدای به خي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغاړي وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه. یو څلکه مثال که زه نه پوهیږم مانو یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته دې معیار سره. نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي، خراب هم کوشش کوي چې یو خل اړه پکې غوړي.
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي، مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي، دا څوک شته چې دغه ځوانان راهنمایي کوي ورته چې را لاره دې درست نه ده، دا سمه کړه، دا سي لاره
ولنيسته ولنيسته. موږ په یارې په پوره پیمانه خلک لرو، دا سي یو دوه درې نه چې ډېر خلک لرو، خو داس دا اندکان کې چیر ته ورشي هغه سره کې دي، ځکه موسیقي خو وخت غواړي، موسیقي حوصله غواړي، موسیقي ریاضت غواړي. مونږ په پښتونخوا کې خلک لرو، د پور د برل لرو، نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی برآورده کولی شي، مونږ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي.
ښه، ما سره یو پوښتنه ده، د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي، کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي، یو راپورته شوی چې دغه ځای کې غلطي وه، دغه ځای کې مشکل و، مقالې پلي کې دا شان کوي. زموږ هنرمندان هم داسې کوي، کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې، راځي په دې کره کتنه کوو چې ښې ویلې که خرابې ویلې، داسې کله کوم دا کار شوی؟
داسې کله نه دي شوي، ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو، یو اتحاد د سندرغاړو لرو. نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي، او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري، ځکه مشکل د بر نه دی. که دلته زموږ وزارت چې کوم دی، که چېرته په دې پسې لګرڼیا چولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده، څه خبره ده، سندرغاړي مې متوجه کېدل. او تاسو ډېر مننه، تاسو زما خپل زما تاسو یو خبر خي خبر ته متوجه کړم، دا کار به انشاءالله موږ خپل پیل کړو په لاندې وخت کې، او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راوړي. او دام دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکړي یو خاص وړاندې
سندرغاړي په نه پدان کارت شي، بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي، دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر.
خو هم دې چې یو بل پوښتنه کوم، دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدای هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته؟ په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه؟ شته؟
نه نه نه، ما تر اوسه نه دلته لیدلی، ځکه زه کوی خو زه به چا ته وت کړم، زه به ورغوښتم چې که ته خبر نه یې نو خبر شه، موږ دلته لګیا یو کار کوو، زحمت وباسو، تاسو راسره شئ. مال تر اوسه داسې څه نه دي لیدلی، خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیزونه کې دا فکری ځوانان راټول شي، دا کار په مخ واچوي، نو دا خوب دا ډېر لوی کار وکړي، لوی بدلون براو.
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه؟
بالکل بالکل، تولید د موسیقي شته، د چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی، هم استاد دی پکې، مته شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي، تلوي رشته دغه تمبور دغه سیتار دی. نو استاد په کافینده شاګردان هم لري، او کار کی فعالیت تکړم دی ولا کی نو بالکل ست دغه د یاد غنا
د اواز په جوړولو په
هره برخه تبلشت دی په ام دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان کې نو استاد د تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټاچ شي
هنرمندان په دې بیا نه پوهېږي
مهمه دا ده هر کله چې سندرغاړی په دې خبره پوه شو هغه ته بیا تاسو وګورئ لوی لوی استادان یو داسې نه ده چې هغه یو هارمونیم
موسیقی خو یو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي، یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چهار څوک واوري خوان دور کې یو رغبت لري اخلي. موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابي. آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي، اکثره به سواد دي یا اکثره چې که سواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی، دا یو لامل نشي کېدای.
بل څه کا بل څه کزه موږ ډېرې موږ یو کمپاین رول کړی د کتاب لوست په نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړی متوجه شي ځکه سندرغاړی هم زه په دې برخه کې کار کړم. زه جناب استاد په شپه ورځو کې تقاد اقل چې هیڅ نوي چا بیخي کمه مطالعه وکم یو لس صفحې مطالعه زه کوم
خو د نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو دا ټول برکت د مطالعې موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وایي چې نه پیژنم، ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی.
بالکل امیر خیل صاحب زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري، ځینې به هنرمندان وي، ځینې به شاعران وي، ځینې به عام خلک وي. هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره اشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی. هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس زموږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي. په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه؟ تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټي سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده؟ نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي. دې کې څه راز وو؟
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي. یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي، یو خلک دي چې متوسط مینس کې ژوند کوي، یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کوي چې هغه معنا نه لري. نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راپاسي کدي پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راغځي راکړه چې تکا په دې لار کې زینو بیا په دې نه غزار په کلمه شو. نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چې موږ به د سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسان مشترک.
بالکل.
نو دې ته بیا د مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي.
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري. هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغوی دپاره ستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي؟
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل د قلم خلک دي، فرهنګي خلک دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېره مهمه ده. په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي ځکه بې تغیر نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې ویل، لویو شاعرانو سره دې کښېني. تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي. نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښيي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي. انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي، دوی به دا کامیابی هغه پورته ختلې.
ډیره مننه. شکر.
شکر
استاذ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
تاسو به له چمبې یا دایره سره خامخا شنایې. د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبې وهي او د خپلې خوخی او خوشحالۍ اظهار د چمبې او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبې ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وي.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسې او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کمنګو ګورو الته بچمبا موجود وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولنې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبا د ښځو له خوانه. حتی زمونږ ماشومان انجونې دا وړي انجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبا زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا ذهن آراموونکي یا په مخبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکی قوت ډیر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غوی له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په ټیکدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
مسپنسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو له غوبه اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه ومه او ما اولین شی چې وو چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهله باندې هغه څه آواز به چې هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم سره سپکېده او چمبه به مکړه. بس هغه سه احساسات چې د بدلو مثلا ذات سره به چې ویلې کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصرۍ چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېرې مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نو مې والي جان د جربات وسیدن کې په خوا چې کلی کور نه کې خزه چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زنګ په کور کې داشته پوستکی هم ساده پوستکی به بس اته غوندې و نور موږ څه شنه دي لیدلې.
محمد میم د لغمان د ولایت دغه زنګولی مور په سیده غد مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غونډه دا ولري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزند ولایت ته ما مخره غرد غرد وړي دایره نه دی ما غدي ګوړي وړي انجنې بندلو به کوي د دې نه پورته به نور چی نه دلیدل.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ورېشمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبسو ځاله سورای سورای وو. حاجی لاس پر تیر کړ
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهله کړنګ کړنګ سو له بهرې د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړوه. د چنار لمنځه غږ راته د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پازه پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه. تسمه شکېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشی ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه. خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ په ښار کې به کرایه څنګه ورکوم؟
د دې ښار مینه روزګارو دلته مینه په پیسو. د دې ښار مینه روزګارو دلته مینه په پیسو. د دې ښار مینه روزګارو دلته مینه په پیسو.
تاسو به د هارون باچا له نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړې. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
اپنے جھوٹا وعدہ
بڑھائے۔